آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسالو پیغامونه راته پریخي دي زینو افغان کډوالو چې په ایران کې ووسی ویلي چې په دغه هیواد کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي تازه یو افغان کډوال ویلي چې 25 ورځې کېږي چې د پاسپورت د چاپ ژمنه ورکړل شوی خو وایي چې پاسپورت ته په انتظار دي او د پاسپورت کوم سره کې نه لګیږي د غراز زینو کډوالو ویلي چې ورسره په ایران کې ناوړه چلند کیږي په افغانستان کې د بیوزلۍ وچکالۍ او د غراز نور ستونزو په اړه باندې هم پیغامونه په دې پروګرام کې راټول شوي دي یو افغان ویلي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په امنیتي برخه کې کار کړی خو وایي چې امریکایي چارواکو د مهال د اس ای وی یا د مهاجرت د ځنګړي ویزه غوښتنه رد کړې ده دا چې ولې وړاندې درته په خبرونه کې دغه افغان سره غږیدلې خو راځي په سر کې خبرونه تاسو په پیغامونو سره پیل کو
سلامونه او نیک هیله د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم حوصلات او هیډیم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه زموږ نوزاد ولسوالۍ کې د تعلیم کچه بيخي صفر تر ټیټ شوې ده یوازې په مرکز کې ولې ساده چاغم تر ومتمه پوري الکان ورځي نن جون ایت مکتب شتون نه لري او بل هغه په کلو کې چې کوم د محلي سیمپونو هغه هم وسپن شوی دي زموږ په دپراخ ساحه کې هیڅ یو مکتب وس تقریبا 300 شپږ تکاریز په دې کې هیڅ یو مکتب شتون نه لري نو د مسولین سمودا یله د چزمور د پوی په برخه کې د پوی برخه ته ډیر غټه پاملرنه وکړو ورسته د مکتبونو فعال کې لسی فعال کې
السلام علیکم زه نصرت الله همدرد یم له دبي نه السلام علیکم دې زادر ټولو مینوال او دونکو لیدونکو ته او زما په اند دا چې زادر ډېر تر نشر کړي بخیر او مډر خیلت نه کوم ډېر بخښاله شم کزما پیغام نشر کړي یو ورور وای چې افغانان لمسته نه زی له باغ نه زی تاسو خدای کا بارو کې افغانان دومره مجبور دي چې خپل کور سامان هڅي زی هغه خلک دا خبرې کوي چې خلک مسکین نه ځغونه دي خدای راول ځو ته پته ولګي یو ځل پته لګیدل نه ځکه دا خبرې کوي څو کوم قسم نه خپل هواد ګران هواد پک دي هوټل مجبور دي کار نشته کار د اجازه ورکه خوانځي ته اجازه نه ورکي جلکه ته اجازه نه ورکي خلک څخه هندو کس په مېته ورسېد افغانستان سره پر پزماګر سره جوړیږي
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم خدای دې وکړي د ما پیغام نشر کړي دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده د پاکستان سره سرحد لري یان دی ولایت په ساته دوره غټه ده دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې دلته ولسوالۍ راسي او روډونه هم نسته د موبایل تمیم نسته دلته په وای فای کار کو نو دلته ډیر خلک سر غریبان دي دا بندونه باید ورته وتړل سي نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې حکومت دلته څه توجه نه کړی د امرستي او دا شین ورکیږي حکومت دی خواته په حاله ده خو دا شین تنظیم کړی و ډیر خبه وو
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګرانو درادو کار کوم کو تاسو دا غزمر خبره و منی دا 25 ورځې کېږي په بیرجل کې پراته یو پاسپورتونه په تاویل ورکړی دی دا 25 ورځې کېږي ورته پراته یو نو پاسپورتونه په تاویل نیسی نو ویزا راکې پیسې ما خلاصې وي د جيبو د کړیو سره بس نو پر خوانو شپې کوو دا زموږ په اکر کې یو نو کې دغه وکه کوشش وکي دا د ایران خلکو سره خبره وکي چې پیسې وو د کرایو وو د خوراک ته ګرځي را باندې شکایت لري بارانو نو جوړ وروغه سیخ موسته
السلام علیکم ورحمت الله زه طاهر مومن خبرې کوم له پاکستان پینډی څخه او اول می د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو همکارانو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم او زما د ازادۍ رادیو د کارکونکو څخه دا غوښتنه ده چې مشتدي هغه خبرونه بیا ځل نشر کړي چې د کور کلی او یو د نیمه نړۍ خبرونه چې دوه درې کاله مخته نشر شوی وي ډېرې زموږ دپاره ډېرې با معنی او ډېرې زموږ دپاره د یعنې د محنت او د لارښوونې وړ دي او دغه سي موږ له ازادۍ رادیو څخه مننه کوو چې دغه سي خیخ پرونی موږ ته نشر کړی ځکه چې ازادۍ رادیو موږ ته ډیر روحانیت راکړ مننه والسلام به احترام
د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. نذیر احمد سهار یم، ننګرهار څخه میسج پرې ته مارلم او کسیرو او جوړ خبرست. الحمدلله ډېر ښه نظام ده، قراره قراره ده. پخوا به داسې و چې جنګونه به دواړو خوا ته به افغانانو جنازې به وي. الحمدلله دوه کاله وروسته قراره کړې ده، څه هم اقتصادي ستونزې زیاتې دي. خو
علیکم زده ټول رادو ازادي کارکونکو سلامونه پسله سلام از سنگر نیازی دا پیغام پرې دم. یو موسسه ده په نامه دی آی ډی، موسسه ده اکشن. نو دا موسسه ده دی انجنیران راجی ما ملک سره کینی، یا ملک په وجره کې ناشتی، ملک ورته په ګوته ګوته خلک خی چې پلانې نه مشته کا، پلانې وراره مې، پلانې رندار مې، پلانې وراره مې، پلانې رندار مې، پلانې وراره مې. نو خوار و غریب نه نمیشته کوي د ما نړیوال نه دا خواهش ده چې دغه مخه ونیسي.
زراعت ډېر ضربه خوړلې ده، تر امراض یې پیدا کړي دي او د خارج هم دوایې راوړل کېږي، یا شراتو یا د شپتې یا د نور امراض لپاره. خو صحیح داسې زراعتي ډاکتران نشته چې هغه دلته ټیسټ کړي، د لابراتوار نشته چې د دوایې د څه شي لپاره دي. خو ځای دې چې ګټه ورته ورسي، نوره صدمه ډېره کښتو ته رسي. کښتونه ډېر خراب کړي دي سره د زراعت، که چیرې ته پاملرنه ورته ونیسي سره نورم په جیزې سره او خلک او ټولنه به ډېر غټ مشکلاتو سره مخامخ شي. سره وچکالي بیخي ډېره، تقریبا شمالي ولسوالیانه بیخي د سکوت په حال کې دي. سره او برمې یو سل شل یو سل دېرش متره برمې دي سره هغه هم دوه انچه اوبه دومره مځکه نه خړوبه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستړی مې شه په خیر خیرات مرده دغه بادغس خلق ټول دغه سړک سره په عذاب یو. دغه سړک باید خوخ سي، دغه کمپاین باید شروع سي. دا ولې دا کار یې تاکل سو زمور دغه بول سوالو لکه بالا مرغاب او غورماچ ول سوالي ډیر په تکلیف ته د ژمي د خوا څخه ګر سره موټران بند سلاره بند سي نسوت لای خپل کورو ته پشپوش وو په ایرات ولایت یا بادغس ولایت کې ناسیو. لارې ټولې بند سي په دژمه کې واوري او ګل سړکان سره خراب سي. دغه کار باید حتمان شروع سي چې موږ ډیر ور سره په تکلیف یو.
سلامونه د ازادۍ رادیو محترم کارکونکو. د زمزم والا الکترونیک د ټلیفونو او دکانونو او غخی اعلانات خی د افغانان غلطی مثلا ورتوای چې درې زره گفتونه افغانان پاره دی. بیا کله چې گفت ورته ولګي هغه گیتو بخته گفت نه لګي، بیا ورته پیغام ورکوي چې گفت ترته دا نمبر بکس گفت تاسو غشوي ګټلای دی. بیا ورته یې اخر کې چې نه زر یا لزر روپۍ راولږي کسټم آن لاین، هغه چې ورولږي بیا گفت میټ فته نشته. نو په دغه همدغسې بعضې نور پروګرامونه دي د ویزو په باره کې خلکو نه ویزې خلکو ته ویزې راوباسي، هغه مخکینۍ ویزې بیرته د دې نوم دا شیان پلي کې خلکو نه پیسې اخلي بیرته نمبر بندوي. نو که په دغه باندې یو پروګرام جوړ کړي د خلک عامه په هوایي ورکړي ډېر ښه به شي.
قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دي مایبین ته کې موس ما کار چور کړی دی او په کاته میاشت 3000 افغانۍ راکړي او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لوړ پور چارواکو پورې ورسې د ازادۍ راډیو څخه هیله لرم چې زما میسج نشته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هلته افغانانو سره خورا ظلمونه کېږي په دا یاران کې. دغه نور خبرونه ته ته ورسېږي. دغه دی پاسپورټ خلک دې راغلي دي، پاسپورټونه نه ورته بیزه کوي، بیزې نه ورکوي. پشپوش په ورته ناست دي، بعضې شل شپې ورته ناست دي، بعضې پنځل شپې ورته ناست دي، بعضې میاشت ورته ناست دي. نو د جېبو پیسې یې هم وخوړلې، هغه هم باندې واشکې دي، باندې تمامې شوې بله. اوس نو دغه نه لرل چې وی خوري د خرڅې دا نه لري. نو دغه زموږ خبرې دي ته واورئ، دغه زموږ خبرې ته واورئ، دغه زموږ په حال کې دا یارانانو سره خبرې وکړئ. دغه په سوو سوو پاسپورټیان دي ولاړ دي، پیسې ویزې نه ورکوي بله. دوی د کوره بله یس نه ځي بله. دوی خپل په یخو کولرانو کې ورته ناست دي، موږ بله په دغه سره ملارته ناست دي، د سرو ګرمۍ ته بله. په کیسه کې مو نه دي بله. نو
دا ازادي راديو اوریدونکو کارکونکو ته نیک اله سلامونه باد سلام او منیزه او الحق ته پره ولایت ګلستان ولسوالۍ د خنجکه د کلی خبره کوم. نو تقریبا د زموږ ولسوالۍ ته د یو میاشتې چې خادیه راغلي دي سیم کارتونه نه پیدا کیږي. زموږ د ولسوالۍ د فصل فیصده کې لس فیصده سیم کارتونه لري، دا نوي فیصده نه لري. نو کوم د مخابرات شرکت چې دی زموږ د دا څه دا خواهش دی چې د زموږ ولسوالۍ ته سیم کارتونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي، خو هغه زموږ په ولسوالۍ کې په سل فیصده کې پنځه فیصده لري، دا پنځه نوي یې نه لري. نو ډېره ستړیا او موږ ته جوړه کړې ده. یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځای ورسوي. الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټول ته سلامونه وایم. د غزمر د معروف ته ولسوالۍ سړک نه جوړېږي، څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې دغه زموږ لارې جوړه شي. نور هم پر خدای سپارو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکون ٹول تو سلام. من افغانستان کے جوان کو ڈیر سختے سر مخیو موسسی والا یہ بول اگئی منگ سر مرست ہو جی. آزادی رادیو کارکون ٹول تو پیغام دا دے ہر یو خیری بنسٹ کا اگئی موسی منگ سر مرست ہو جی. آزادی رادیو بیام بیام غا کو مجھے زمان غم دیو کی دیر دیسی آقا سر مخیو بحران سر
امیوش پیغان در مسلین و پوری ورس ایو آقا در ایر ترس در مجیسی مسلین میو که در می باکی و باشکر مسلین میو مل در کندهار والا تمایان سالی اکثر سی میو مینو باشدی خلق در شکایتون کهیو سمزی که بندی پاتی در مینو دلاسه مسو تم دروسه دل کار نه کوي شا کار نه کوي کوي رسولي می خزا سیمه د ورسان د مینو د لاسل د پښ پاد دي. نو موږ غواړو چې دا امزي کې د مینو څخه پاک شي او عام ولس ترې استفاده وکړي.
بلال فریدی مې د پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالۍ د زیړ لسیمې نه دا پیغام پریدم. دلته په پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالۍ د زیړې په سیمه کې اسلامي امارت خلکو ته برمی نه ورپریدي، نه کوټې ورپریدي. اسلامي امارت دلته په مځکو ډېر کلک بندیز لګولی ده او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دلته د اوبو کمښت ده، اوبه نشته. اسلامي امارت چې څوک برمو وږي یا کوټه وږي، هغه اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې دی برمو وږي. نو خلک ډېر له ستونزو او له کړاوونو سره مخامخ دي. ما د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو څخه هیله ده چې دلته حیاتن راولیږي او د زیړې په سیمه کې د مځکې جرب کړي.
السلام علیکم ورسر سلام اورور ما سویت بیا دریا کوشتنی ولا ورسنه می دار چې ورور زموږ جوان چې دی د اکساجیک بخار سره مخ دی. نو موږ غواړو چې د ستس رادیو د لارې سوخ موږ سره کومک وکي. نو موږ سره کومک وکي او بل زموږ دغه دی او چا پرې ورسی. نو په دا یو غوښتنه ده. بل غوښتنه مې دا ده چې ورور زموږ ژوند او زندګي را سمه کړي. نو تعلیم نشته، درس نشته او نن سبا مکتبونه چې دي زموږ سره ډېر لیرې دي. نو موږ غواړو چې په ژوند کې ښه آینده ولرو. نو بس دغه څو خبرې وې وروره، دغه که زموږ غږ دی او ځای پرې ورسوي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د امارت یو کارکوونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش ده، له مشرانو څخه چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کومه ګڼه ګوڼه یې او کوم بدل دغه لغړیانو یې شی ده، هیله ده چې دا دوی غور وکړي، ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټول ته تکلیف رسیږي او دونه بد آل یې شی ده. پاکستان د حکومت په انکاري سره چې نور تر دې باید بالا مسلمانان نه بې عزته کیږي او نه بې عزته سوي دي. الله پاک دې وکړي زما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټولو اوریدونکو ته ورسوي. والسلام.
سلام تاسو ته ساس کارکونکو ته دغه پیغام که زموږ نشر کې ایران کې موږ سره ډېر ظلم کیږي او موږ پاس زه په خپله شخصا پاسپورټي راغلی یم. ډېر خلک دي زموږ پاسپورټي راځي او اوس پاسپورټ نه نه چلیږي. پاسپورټ یې ورته پاسپورټ چورو کې درته پاسپورټ په دغه د افغانستان مخوره اینجا نه مخوره، یا د ویزاش کوي چلیږي نه. دا هغه که زموږ د مقاماتو پورې ورسوئ کوشش وکړئ، ډېر ظلم روان دی.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د رادیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډېر ښه برخمنو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دغه هیله ده چې ستاسو رادیو بېرته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې یې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کاڼه یا ړنده چې یو، نو موږ غواړو چې بېرته ستاسو رادیو یله سي.
تاسو دا رادیو زه د شپږو کالو نه اورم، مخکې په پاکستان کې و، اوس افغانستان ل راغلی و. د شپږ کاله مې کېږي چې افغانستان ل راغلی و. دلته ستاسو دا رادیو ما اورېدله د اف ایم د سپو نه، خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بیخي نه اورېدل کېږي. او که اوس دغه کېږي خو دغه واټساپ ته لارې مونږ له دغه وکوي، او د انټرنیټ هم ډېره کمی، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه و، هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
یو افغان ځوان وای چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال له امریکایي ځواکونو سره په امنیتي برخه کې کار کړی، خو وای چې دا مهال امریکا د اس آی وی یا د مهاجرت د ځانګړي ویزې غوښتنه رد کړې ده. دغه افغان چې د افغانستان په ولایت کې اوسي او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم واخلي، وای هیله لري چې امریکایي چارواکي او دغه راز نور هیوادونه د غم وخوري، ځکه د په ټکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. دا چې نوموړي چیرته کار کوي د یوې مرکې په پایل کې متري وپوښتل.
روزان سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د سټلو ما په ډیټي ګلوبل کې کار کوي، کم ته باران ورته ویلي. بیا وخت سکوت په ورځو کې زمونږ سپروایزر مونږ ته ویلي چې تاسو 3 بجې راځي میشن لرو. بیا 3 بجې ورغلم مونږ ورته ویلي چې ما ویل څنګه چلل میشن نه وخت وسو، د څه وخت میشن کوي کنه. هغه ویلې چې وروه میدان ته ځو، خو دوی میدان ته بوتل، دوی لاړو. مونږ ته ویل ری تاسو چوټي یاستئ، نور رخصت یاستئ، سبا ته وګورو. هغه مونږ په کابل کې ګرځېدلو، 12 بجې شوې چې سکوت راغی، طالبان خار ته ننوتل. بس په دې ټیم کې زه وډار شوم، بلې خوا ته لاړلم، خصوص د ګرامۍ خوا ته غزین لاړلم، همداسې بلې خوا ته لاړلم، ځان مې سیف جي ته ورسو. په دې وخت کې مونږ سپروایزر سره رابطه وکړه، مونږ ورته ویلې چې دغه خیالات راغله څنګه چلو څنګه ونکو. هغه ویلې تاسو تذکره راولېږئ چې مونږ تاسو ته 4 لیټر ریکمنډیشن دا درکو. مونږ ورته ویل صحیح ده، ریکمنډیشن 4 لیټر راولېږل، ایمیل ادرس یې د افغاني سیوی راولېږل. مونږ ورته اپلای وکړله، چې کله مو اپلای وکړله نو دې وخت کې میدان کې ډیر بیروبار و. مونږ ورته ویل چې میدان ته بلاو شو. دوی ویلې چې نه تاسو میدان ته مځئ، مونږ تاسو خوندي وباسو. مونږ ورته ویلې سمه ده. په همدې حساب کې مونږ پاتې شو. هغه اپلای مو کړله، اپلای تقریبا د سی بوله چې تنا یو کیس نمبر 9 میاشتې ونیولې. مونږ خو خپل انټرنیټ کلب ته بچتلو، هغې هم داسې مونږ یو څه راس پیسې اخیستلې. په دې صورت کې کیس نمبر 9 میاشتې ونیولې، ورپسې بیا انډر ریویو ورته وایي چې مطلب ستاسو اسناد مکمل شو، بیا بررسۍ ته ځي. که نه هغوی تقریبا 9 میاشتې شاوخوا هغې ونیولې. یغې نو وروسته بیا یو درې میاشتې وروسته ماته ډینای لیټر راغی. په ډینای لیټر کې ماته لیکلي ول چې تاسو د موینات د محافظت عامه د خوانه استخدام شوی یاستی او د خارجیانو سره وای. تاسو کیس رد کیږي په دې خاطر، په دې چې تاسو ډیټي ګلوبل سره یا د خارجیانو سره مستقیم کار نه کړی. بیا موږ ورته ویلې سپروایزر ته چې موږ خو تاسو سره که مینه د مافیزتي امیر خوانم راغلی و، خو موږ خو ګاردان نو تاسو تاسو به موږ بار سیکورټی سوا د کم نه بار د زمنګ لاس کې و، دوی بوتل راوتل سیف د زمنګ لاس کې و. نو تاسو اس پند سپند والا مثلا نور خلک بیاي، موږ ولې پاتې شو؟ وی ویلې چې موږ سنو ستولې او بخنه وارم. ایمیل ادرس، ایمیلونه ما سره ستاسو.
او څومره نور کسان مثلا تاسو سره په دې کم کې کار کوي، دغه باران کم کې فکر کوي هغوی ټول ته درات جواب راغلی؟
فلحال چې زه سملګری لرم، معلومات لرم، اول خو موږ د سی دوه کومندانانو او لس نفره ګاردانو سیار، بیا هغه دیوی ټول کیسونه راشيوي دي او بالخصوص د سینور چې موینات د مافیزت امید خوانه ورغلی دي مثلا د شهور کې ول دیوی کیسونه په همدغه دلیل باندې راشيوي چې تاسو د موینات د مافیزت امید خوانه راغلی یاست.
یعنی شمیر معلوم ده چې لزګونه ته شمیر رسیدي کی د حکومت کسان چې په دې کمپ کې کار کوي
افغان نظر زمال تناز منګه دي زمنګ دي کمپنۍ چې مثلا ډیټ ګلوبل او بل یو سایډ و منګ سره منګ په یو کانټینر کې اوسېدل چې 15 نفر زمنګ یو کمانډر سلور نفر غادان او 15 نفر دی سایډ ول چې هغه هم منګ سره یو ځای په کانټینر کې ول. فل حال دغه 12 دقیق ماته معلوم چې منګ ټول 12 پاتې یو.
ښه او دغه د باران کمپ چې وو دغه مسؤلان د امریکایي اتباو ک نه د نور هیوادونو
دلتا مثلا ماته چې ریکمنډیشن کې راکړي دلتا پال مثال سپروایزر شو دا هغه دا دی بریټیش استرلینو
ښا بریټانیي استرلینو به فکر کوم نو دغه د سایوي کې سونه خطر لري دغه کسانو چې امریکایانو سره کار کوي نو فکر نه کوي چې تاسو غلط ادرس ته عریضه ورکړې دا یا درخواست هم ورکړې.
نه نه په خاطر دې مونږ دې غلط ادرس نه ورکړې چې ډی ټو ګلوبل کمپنۍ چې دا د خپل د امریکایي کمپنۍ دا دلته وزارت زراعت سره ریاستي ابرفانی سره وزارت ابوبرک سره دوی سره همکاري کول دوی ومنګ بوتلل او د سپروایزر چې د خپل د ریکمنډیشن چې مونږ ترا کړی د خپل پاسپورت امریکایي ول چې د امریکا په کمپنۍ کې کار کوي پاسپورت امریکایي که پاسپورت امریکایي ونه لري مونږ ته د ریکمنډیشن نشي را کوله.
ښه او د تاسو ماشونه لکوم ادرس نه راتل تاسو ته د محافظت عامه موینات ماش درکو او کنه بهرانيانو ماشونه درکو
دلتا دی ما سره یو قرارداد خط دا چې ډی ټی ګلوبل یا سیډی دی موینیت د مافیزت امې سره کړی دا دوی به ماش مازه تور کوم موینیت د مافیزت امې ته موینیت د مافیزت امې به بیا موږ اکاونټ را لیږو.
یعنی د مونږ چې تاسو له دوی سره کار کړی او اوس غواړي چې دغه بلنه مو منل سی په همدې هله چې تاسو دغه کوم ستونزې چې یاد کړي دغه ستونزې مو د مسولو کسانو تر غوګونو ورورسیږي او بل اخر د حل لار چار ورته پیدا کی. فقط زبا یو بل پښتنه دا هم کوم چې په افغانستان کې طالبانو حکومت د دې دوه کلونو راهیسې واکمن دی تاسو په شمول فکر کوم زرګونه نور کسان چې له پخوانی حکومت سره کار کړی یا له بهرانيانو سره کار کړی په امنیتي برخه کې په افغانستان کې پاتې دي د ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي. اما طالبان بیا وایي چې د عمومي عفو کړی د چا ته تهدید نشته. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې فکر کوئ چې تاسو ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده؟ دا څه ویني احساسوي چې ژوند مو خطر کې ده او کنه صرف اندېښنه او تشويش در سره ده؟
کوم تاسو یو خبر وکم چې د نمارا پورته اوریدل دي ان شاء الله نمارا پور خو تاسو خبر کړو نو خپل پویږي.
ښه یعنی دا چې عملاً څه ګوري چې تا ته یا مثلا نور ملګرو ته چې ملګرو ته چې په امنیتي برخه کې کار کوي څه تهدیدات متوجي دي؟
بله بله صاحب بله
بس ډیر مننه. کور مو ودان په دې لړ چې دغه مرکه مو چې وکړه د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسیږي او دغه ستاسو شمول کوم افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي له بهرنۍ ځواکونو سره یې په امنیتي برخه کې کار کړی دی د حقوقي د پناه غوښتنې ومنل شي او اسناد پروسسي او بل اخر درې مو هیوادونو ته د تاګ زمينه ورته برابر شي.
مننه تاسو نو کور مو ودان چې موږ تم وخره ک ډیر ډیر مننه خیر وسی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201. ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي میلمه
یو غزل دی، یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې، د هر یو خویدلې لاسونو سره ځي. همت کوي پرتی خاورې دې هم کړي ملګرتیا، همت کوي پرتی خاورې دې هم کړي ملګرتیا، دا دوړ چې لزغلنده آسونو سره ځي. منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي، خو مینه هم له ډېرو تماسونو سره ځي. خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چې شي کم، ساړه ګوره له پیرړو لباسونو سره ځي. نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ، دوی وایي چې دا هم له اودسونو سره ځي.
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د په خپل اواز کې اوریده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویدانجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوي شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یو اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننې مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واوري. له ښاغلي نذیر څخه مې د مرکه په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته درو پیژنې.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېر ساده به وي. نذیر احمد نذیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته وایست چې کوم ځای کې زیږیدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به مو پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږیدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه ډارېږم چې والا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږیدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تیر کړی، زیږیدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړي، بیرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې؟ هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړي په لیکلې بڼه.
د څه و چې زما ورور زمانه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شاونو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم وو. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم یې واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ما ته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیسته ده او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمه اوریدلی نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنس په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنس کرخه راکښ سوې ده، سرحدي کرخه هم ده.
زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسیږو چې 500 متره هی خواته بل هیواد هالند شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسیږم، خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله که کوم شان چې په یوه خو کې امکاناتې ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي، یا د زده کړو نه وي، یا د بل حساب نه وي، هغې هیواد ته ځو. او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسیږو کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي، هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسیږي. البته که
امکان ولري او که حتی وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د قلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 متری کې ژوند کوئ، او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او بسکیل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 13 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی. چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي. نور د سومالی، سوریه، عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ، هغه افغانان وینه یو خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښته ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم، هلته ډیر افغانان، هغه کورنۍ ولم دي، او هغه کسان چې عمرونه د 13 لوړم دي، او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوس وي، او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یوه ورځنی، دوه ورځنی پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي، په څه حالت کې وي، په لارو کې، په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وایي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي، ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی، که چې د پناه د اخیستلو نه وروسته وي، د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
و دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم، کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده، هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره، د ټولو دپاره د درس مسله ده. او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده، خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده، هغه کسان چې عمرونه یې د 13 ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. کنه یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بیله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو. ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې،
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ، نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
و دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم، او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف هیوادونو کډوال را سره دي. او خو زموږ برخه چې ده مشخصه
د زیر سن د پاره ده چې د اتل سنه ټیټ عمر او تر سوال سنه لوړ عمر تنکی ځوانان راسره دي. هغه کې جونې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالیه، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دي له اتلس کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونې د کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکې کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت زوروي، کله کله دومره و زورېږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وایي کور ته ولاړ شو د هر څه ویروو، ځکه زموږ شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر زورېږم، زه نه پوهېږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای. یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسلې وي ما ډېر ځوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، وخت ورته ورکوم. زه ډېر وخت په دې باندې اضافي وخت د دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې وروسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی راسره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و، هغې د هېڅ چا سره راشه درشه نه درلوده، ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کول او د باندې نه راووت. ما واورېد، ټولې خبرې مې واورېدې، وروسته یې په ما باور پیدا کړ، د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې، د فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او په دوی دا کولی شوه چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده د ده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ، روان ومه راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی د بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته ووایي ستونزې، راته ووایي د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نشي کولی. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلي دي، ستونزو نه مځان راایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته رارسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لرې. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوه نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما وراولی شو. هغلته چې دومره همت کړی دی، دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا وه چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد. که نه ما کامرا راسره وه کې مېښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې دا د سندرو سره مینه لري. را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو، د سینما ته مې را وست. ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم، بېرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې دی د مرکې په نمایي کې په ژړا شو. که نه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندیز دي. خو
زما دغه ځینې یادښتونه مې اخیستي وو. زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمون سره خبرې کوي. غواړم درنه پوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لوی برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډیره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلای دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی، او کومو مواد ورته ټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفاً یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي. البته تاسو خو ویل چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي، مګر لګ نور شرح هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکل سی دا ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده په ما باندې تیر شوی، هغه څه دي هغه مرخصتي د ماشوم توب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه يم توانېدلی، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولی زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو که نه، چې دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دوړو ماشومانو مکس حالت دی کنه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسیږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ماته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کما، خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کما، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دغه د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم، د دې برخې په خلایانه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مرورېږي د برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسلې راشي، زه وتوانېږم چې یاره اوس ستونزه نشته، اوس دواړې برخې سره سر خوري، کیدلی شي ډېر زر شي، کیدلی شي میاشتې وخت ونیسي.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډیره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډیره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې، خو ډیره برخه زما نظمونه دي. نظمونم زما تر ډیره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي
چې ورته کتل می مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته، پکې دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډیر مرګونه کیدل او پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشحاله کیدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلی ته څنګه خوشحاله کیدو، هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي، دا مې پکې راخیستی ده. یعنې که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر منګل کلی دي، زما خپله تجربې دي، تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعري چې کوه ما په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کیدلی شي ځینې بربنډ لغتونه پکې وي، کیدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثلا مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کیږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره پارک لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا، که نه دا د نسل پر اساس باندې که نه د اوسني ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو. یا موږ هغه نسل یو، داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي او څوک پراشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پراشي یا توپان پراشي او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. دغه ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شئ اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروئ.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی: وای زمې کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نه کړم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. زمې کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نه کړم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نه شي، زمې کتاب کې جنگی تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر، جنرال، مارشال، د پوځ سر قومندان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عملې ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تناره ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نظیر احمد نظیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره